د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مخام شپه افغانستان کې په نیمه په واشنگتن ډی سی کې د سهارې 8 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د امریکا بهرنیو چارو وزارت د کال 2023 د ترهګرۍ په اړوند خپور کړی شوی نړیوال راپور کې ویلي په کال 2023 کې په پاکستان کې ترهګر ډلې فعال وې. دغه ډلو چې پکې افغان طالبان او حقانی نیټورک شامل وو افغانستان یې په نخښه کاوه او لشکری طیبه ورسره اړوند ډلو او جیش محمد په هند بریدونه کړي. پاکستان وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک اخیستو وروسته 300,000 پورې افغانان پاکستان ته وړېدلي او اوس اکثرو ته بیرته د ستنېدو ویل شوي. او د خیبر پختونخوا د رسم خان سیمه کې یو پولیس د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو وژل شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د کال 2023 د ترهګرۍ په اړوند خبر کړی شوی نړیوال راپور کې ویلي په کال 2023 کې په پاکستان کې ترهګر ډلې فعال وې. دغه ډلو چې پکې افغان طالبان او حقانی نیټورک شامل وو افغانستان یې په نخښه کاوه او لشکری طیبه او ورسره اړوند ډلې او جیش محمد په هند بریدونه کړي. راپور وایي چې کال 2023 کې پاکستان د ترهګرۍ د خطر سره مخ پاتې شوې. د کال 2019 په پرتله پکې په بریدونو کې وژنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې غټ بریدونه ټي ټي پی او داعش خراسان کړی دي او بلتون خو خډلو په بلوچستان او سین کې ترهګر بریدونه کړی دي. په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د نورو ترهګر ډلو او د جیش محمد د مشر مسعود اظهر څوک چې ملګرو ملتونو ترهګر ګرځولې او د کال 2008 د ممبئی بریدونو د جوړیدونکو ساجد پر ضد کوم ګام نه دی پورته کړی شوی. د چا په اړه چې خیال کیږي په پاکستان کې آزاد ګرځي. په پاکستان کې د مذهبي تندروي په اړه ویل شوی دی چې حکومت ځنې اقدامات کړي چې تندروي را کم کړي، خو بیا هم ځنې مدرسو د تشدد څخه ډک د سختریزي درسونه ورکړي چې پکې د پاکستان په نوخار، پېښور او کوټه خارونو کې نیټورک لري. پاکستان په سمدستي توګه د راپور ته کوم خبرګون نه دی ویلې. د راپور تر مخه پاکستان په کال 2023 کې هم د ترهګر بریدونو سره مخ پاتې شوی، خو ورسره د پاکستان امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د بریدونو کوونکو تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان او بلوچستان لیبریشن آرمی پر ضد عملیات هم کړی دي. ویل شوی دی چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي او په هند کې ترهګري کوونکو ډلو پر ضد اقدامات کړي دي. د لشکر طیبه بانی حافظ سعید او څلور نورو مشرانو ته یې د ترهګرو د مالی مرستو په سر سزا هم اورولې ده. راپور زیاتوي چې د سین های کورټ په کال 2002 کې د امریکا جرنالیست ډینیل پرل د تختولو او وجنې په تور د عمر شیخ او هغه سره نورو دریو تنو سزاګانې د اپریل په میاشت کې کل ادم ګرځولې دي. خو د هغې پر ضد صوبایي او مرکزي چارواکو د کال د اخیره پورې اپیلونه کړي دي. په راپور کې زیاته کړی شوی ده چې پاکستان د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت رول لوبولې او طالبان یې هڅولي چې تشدد راکم کړي. دوی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو رالیږلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف د شرطونو پوره کولو په لړ کې پرمختګ کړی، خو ټول یې نه دي پوره کړي او بیا هم د اف اے ټی ایف په خړ لیست کې پاتې شوی. په راپور کې ویل شوی دي که څه هم داعش شام کې ماتې خوړلې، خو پاکستان او هند کې نو څنګه په کال 2019 کې پالیتونه لرل او القاعده چې کمزوري شوي بیا هم د غډلې د لری پرتو علاقو نه پالیتونه کوي. د امریکا د کال 2023 د ترهګرې په اړوند نړیوال جایزه راپور په داسې وخت کې مخې تراغله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د زیارت په ورځ په ټوئیټر ویلي پاکستان په کامیابۍ سره ترهګرې ته ماتې ورکړي او تشدد به د وسیلې په توګه کاریدل و نزغمی. نوموړي دغه ټویټ په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خوندړۍ برید په اووه کاله پوره کېدو کړی او ویلي وو چې په دغه پیښه کې ژوندي پاتې شوي میاندې او پلاران به کله هم له پامه ونه غورځوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا او آی سی د خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې کېدونکو غونډې په اړوند جاری شوی خپل پیغام کې هاغلی قریشی ویلي د افغانستان اقتصادي بحران با په ګاونډي هیوادونو ډیر بد اغیز وکړي. د زیات کړه د افغانستان حالات د بشري ناورین په لور روان دي او قسم دستي مرسته اونې شوي نو د حالات نور هم خرابې دي شي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په واچودري ویل دي چې د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډه د کال 1900 اتیا را پدې خو تر ټولو لوی غونډه ده. په دې غونډه کې 22 هیوادونو خارجه وزیرانو او وطن نورو د برخه اخستو پخله کړي. په غونډه کې د امریکا، چین او روس په ګډون یو شمیر هیوادونو نه ډیر سینیر وزیران هم برخه اخلي. په غونډه کې به د افغانستان سره د کومک په اړه خبره کیږي. شاه محمود قریشی ویلی دی چې پاکستان د وړاندې نه په لوی شمیر افغان کډوال ځای کړی دي چې پکې 300,000 بغیر د کوم اسنادو وراوړیدلی. یاد دی چې پاکستان د مخکې نه هم ویلی چې دوی نور افغان کډوال نشي ځای کولی. پاکستان وای افغانستان کې د طالبانو لخوا د واکا خستوروستو 300,000 پوری افغانان پاکستان ته وړیدلی او اوس اکثرو ته بیرته د ستنېدو ویل شوی. د پاکستان چارواکو په لومړي وار د کشمیري سرګن کړي او وای چې 1,05,000 افغانان په قانوني اسنادو پاکستان ته داخل شوی او پاتې نږدې 200,000 بغیر د کوم قانوني اسنادو پاکستان ته تللي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي صف امریکا ته ویلي دغه افغانانو ته په نوي ورځو کې بیرته د تلو ویل شوی دي، ځکه چې افغانستان کې اوس وخت د امنیت وضع ښه شوې ده. د ویلي د پاکستان اقتصادي وضع دومره ښه نه ده چې دغه افغانانو ته د پاتې کېدو بندوبست وکړي او یا نور افغانان ځای کړي. یاد دی وی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د شورو په ورځ د دواړو هیوادونو د کاروباریانو یوې غونډې ته وینا کې ویلي حکومت یې هیڅ کوم داسې پلان نه لري چې بغیر د اسنادو پاکستان ته راغلي افغانانو پر ضد ګامونه پورته کړي تر څو کوم جرایم وکړي کړه نه وي. د خیبر پختونخوا د رسمل خان سیمه کې یو پولیس د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وجل شوې ده. د پولیسو چارواکو ډیور اډیو ته د پیخي پخلی کړي او وایي چې دا پیخه د صدر تانی په حدودو کې د شیخ یوسف بس اډي سره نږدې شوې ده. د پولیسو ځایي وایان ویلي دي چې دغه پولیس اسکر پرون مخام خپل ډیوټي ته په موټر سایکل روان وو چې د نامعلومه تنانو لخوا ور باندې ډزو شوې. د ویلي د نامعلومه تنانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. دا په داسې حال چې پرون د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر طاهر زمان د وژنې داوا د ډېر اسمل خان پولیسو کړی دا. د سره سم د شمالي وزیرستان میرانشاه کې هم د امنیتی اسکرو په دریو چک پوسټو ډزې شوې چې پکې یو اسکر جوبل شوې ده. یو ځای امنیتی چارواکي ډیور اډیو ته ویلي دي چې د پیښې وروسته ګنډ شمیر اسکر ورسېدلی او سیمه یې په خپل ورقه کې اخستي. د په ځوابي ډزو کې د وسلوالو د مرګ جوبل په حق لا باندې څه نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا ډیور اډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تغواګی د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکا بهرنی چارو وزارت د کال 2020 د ترخګری په اړوند خبر کې شوی نړیوال راپور کې ویلي په کال 2020 کې په پاکستان کې ترخګر ډلې فعال وې. د غډلو چې پکې افغان طالبان او حقانی نتورک شامل وو افغانستان یې په نخښه کاوه او لشکری طیبه او ورسره اړوند ډلو او جیش محمد په هند بریدونه کړی. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو د لیبرل خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د ترهګرۍ په اړه امریکایي رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کې تیر کال 2020 کې هم د ترهګر بریدونو لړۍ جاری وه. رپورت وایي د پاکستان فوج او امنیتي ځواکونو د هیواد دننه بریدونه کوونکې ډلې لا قانونا تحریک طالبان پاکستان، داعش او د بلوچستان لیبریشن آرمی خلاف هم عملیات کړي دي. د امریکې په رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کال 2020 کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د هند مخالف وسلوالو ډلو د حملو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. رپورت تاوی چې پاکستان د تندرو یا ډلې لشکرې تیبابانی مشر حافظ سعید او د دغه ډلې د نورو لړپړو مشرانو خلاف د ترهګرې د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې هغوی ته په یو شمیر مقدمو کې سزاګانې او رولې دي. که څه هم په دې رپورت کې د ترهګرې ضد د پاکستان د هڅو اعتراف شوی، خو ورسره دا هم ویلي چې افغانستان او هند مخالف ډلې لکه حقانی نتورک، لشکرې تیبا او جیش محمد د پاکستان د ځمکې څخه کار اغسته. د فاټا ریسرچ سنټر ایگزیکټیو ډایرکټر منصور خان دی توای لشکری طیبه، القاعده او بلوچ ملت پال ډلې اوس هم په افغانستان کې شتون لري او افغان طالبان یوازې د داعش خلاف عملیات کوي.
دا کې خداسته چې اوس دا کې خوتي کوم دی انډیا خلاف لکه او سپیشلی د لشکری طیبه جماعتو دا وای شو دی ورسته دا خلاف اولی خو دا غوي چې فریډم فایټرز دي کنه کشمیر آزاد وی او نور غا اوس د سمندې نه دای خلاف هم خبره لګ سخت شوی دی دای د نظر بندی ہاں پجے لوگ ہاں وہ آگا حساب کتاب نہ دیکھے
رپورٹ کے دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا غوښتنو پورا کولو په اړه ویلی شوی چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف د کاریز پلان بشپړ کولو اړخته کال 2000 کې اضافي پرمختګ کړي، خو سیلا هم د دغه پلان ځنی شرطونه نه دي مکمل کړي. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د تیرو 15 کلونو پرتله په پاکستان کې ترهګري 80% راکمه شوې ده، خو زیاتوي دا لا په مکمل توګه نه ده ختمه.
ہے وہ فری نہیں پھر رہا ہوتا، وہ غالباً اگر کہیں ہے تو وہ اپنے ہی علاقے میں اپنی ہی جگہ جو ہے وہ محدود ہے.
هغه وای په دې رپورت کې د مسعود اظهر په اړه چې کمی سرګندونی شوی هغه سمې نه دي، که څه هم هغه په خپل سیمه کې پټ کې دي شي، خو په عمومي توګه د ډلې فعالیتونه محدود کړي شوی دي. په دې رپورت کې زیاته کړي شوی چې پاکستان د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت رول لوبولی او طالبان هڅولي چې تشدد راکم کړي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول دې رپورت ته کوم غبرګون نه دی ویلي. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځې ویلي چې پاکستان په کامیابی سره ترهګرۍ ته ماتې ورکړې او زیاته کړې وه چې تشدد د وسلې په توګه کارېدل به نور اون زغمي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغان طالبان، امریکایي او پخوانی افغان پوځي ځواکونه د تیر حکومت د لنګیدو په وخت په جنگي جرمونو کې ککړ وو، ولسی وجنې یې کړی او د بشری حقوقو څخه یې سرغړونه کړي. د راپور په حق لسیړونکو په دې نظر دي چې په افغانستان کې شوو جنگي جرمونو په لټنو او ککړ تنانو ته سزا ورکولو لپاره یورپی یونین ګامونه واخلي او په دې اړه خصوصي کمیسون او د قضیو لپاره ٹریبیونل وٹاکی. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوی رادیو خبریال عبدالرزاق تاسو ته راپور کوي وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان لخوا خور شوی دغه رپورت کې ویل شوی چې طالبان، امریکایي او پخوانی افغان ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کې دوړ واندې د جنگي جرمونو او ملکی وګړو ته او وختي زیانونو ذمہوار دي. د رپورت په حق لا د پیښور په هنتون د صحافت څنګ استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ڈی ونی استوائی پا افغانستان کی شو جنگی جرمونو د پلټونو لپاره باید یورپی یونین گامونه واخلی.
د باندې پکار دا چې د یورپین یونین تب طرف نه دیو کمیشن جوړ شي. امریکا ځکه ضروری په کینیډا سره امریکای خپل لسینو ټول ککړ دي، یورپین یونین هم د نیټو د اړخ نه لسینو ککړ دي، خو یورپین یونین نه بیا هم څه توقع کوي شو چې هغه د فشار واچي چې یو کمیشن پکار دا چې په هغه کې د ټول ګوندونه چې کوم افغانستان کې د سخت شلو کالو کې جګړو کې حصے خستی دا هغه کا پاکستان دا کا هغه امریکا دا کا طالبان دی کا هغه څوکم دی چې هغه دا کوټ تراولی او پردسی کې به په طالب بنے ہوں یو فشاری چې هغه مخکې کم هم ګامونه کوي په هغه کې د افغانستان د خلکو او د هیومن رائټس خیال وساتل شي.
په رپورت کې د 1300 کالو د عملیاتو ذکر شوی او پکې ویلې شوی چې سلور داسې هوایی بریدونه شوی چې په نتیجه کې 15 سړي، 15 میرمنې او 8 ماشومان وجلې شوي وو او شپږ نور جوبل شوي وو. رپورٹ وای دوی ولټول چې پدې کې درې هوایی بریدونه امکان دی امریکایي ځواکونه کړی وي او یو د افغان هوایی ځواکونو لخوا شوی وي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا خور شوی دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په نسلي او مذهبي بنیادونو د لګکوډلو کسان وجلي او زورولي او د پخوانو افغان پوځي ځواکونو او مشکوک حکومتي ملاتړو وجنې کړی ده. د رپورت په حق لمو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی د دریز معلومولو کوشش وکړو، خو نو موړی وایس اپ امریکا دی وتا په دې اړه څه جواب نه دی ویلي. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګ استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا دی ونیو استوای په افغانستان کې د جنگي جرمونو مخنیوي او بشري حقوقو خوندي کولو لپاره به افغان طالبان نړیوال قوانين ضرور عملی کوي.
زما خیال لري چې دا غوي ځان انټرنیشنل کمیونټي ته انټر کول غواړي او ځان په دنیا نه سیمول غواړي. دا په پخته دغه دایمي چې په دنیا قانون باندې خاص او هیومنټیرین قانون چې کوم چې انساني حقوقو حواله سره دی اوبه خامخمه کې نه مني نه بیا دا په دې باندې په زور باندې اپلای کیږي لکه څنګه چې په کوسوګو کې د ملاسبک سره شو هغه نه منل نو بیا انټرپول او دانو سیزونه دغه خلاف اکټیو شو هغه ونیو او هغه اوس هم بیا چې دنه په جیل کې مړ شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کال 2020 په لومبو شپږ میاشتو کې 1600 او یو کم شپېته ولسی خلک وجلې شوي او 3500 او سلیرش نور ژوبل شوي چې د تیر کال په نسبت 3.5% زیاتوالی ښایي. افغان طالبانو په 15 اگست د کابل واک ترلاسه کړي او د سلورو میاشتو تیرې دوروستو هم د طالبانو لخوا په زور نیولې شوی حکومت د نړۍ کوم ملک په رسمیت نه دی پیژندلی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستۍ میاشتو کې ویلي وو چې نورو افغان کډوالو ته بځای ور نه کړي، خو اوس یې څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنه کېدو وروسته تر 300,000 زیات افغانان پاکستان ته اوښتي دي. وایي چې په دوی کې اکثرو کسانو ته ویل شوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار برکوال میاخیل په دې اړه وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي چارواکي وايي د اگست 15 وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی تر 300,000 زیات افغانان پاکستان ته ورغلي، چې وايي په دوی کې 1,15,000 تنه په ویزه ورغلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وی او ای ته وویل کوم کسان چې له قانوني لارې پاکستان ته ورغلي د هغوی د ویزو موده هم ختمه شوی خو لا هم په پاکستان کې دي. چودري وايي پاته نور 200,000 افغانان په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوښتي او له دوی غواړو چې په نیوي ورځو کې بیرته ستانه سي، ځکه چې نور په افغانستان کې بحران نسته. د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي په پاکستان کې لمخ کې هم تقریبا 300,000 افغانان اوسېږي، چې وایي په دوی کې په رسمي توګه رجستر شوی کډوال او غیر قانوني اقتصادي مهاجرین شامل دي. وایي د پاکستان نازک اقتصادي حالت د نورو نویو کډوالو بار په اوږو نه سي وړلای. پاکستان له افغانستان سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګاډه پول لري او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لا پول سخته کړې و، خو د اگست پر 15 د طالبانو له راتک سره په سختۍ سره هڅه وکړه چې د افغانانو د وراوښتو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې زیات شمیر افغانان چې په غیر قانوني توګه ورغلي په ممکنه توګه د کډوالو لپاره زاړه کارډونه استعمال کړي او یا چارواکو ته ځانونه د هغو قبیلو ورپېژندلې چې د پولې دواړو غاړو ته چیرمه اوسېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي حکومت یې وتګلار جوړوي چې په ویزه د ورغلو افغانانو ترمیاد تیر اسناد په رسمي توګه د ټاکلې مودې لپاره نه وکړي او هغوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې ونه وسیږي. محمد صادق د تیر چهارشنبه یا شورو په ورځ په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني تاجرانو او د مدني ټولنې د استادو یو غونډه ته وویل که په غیر قانوني توګه ورغلي افغانان په څه مجرمانه کارونو کې لاس ونه لري، حکومت یې په زور د دوی د شړلو هیڅ پلان نه لري. محمد صادق ویلي حتی موږ به له خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرسته هم وکړو که دلته پاتېږي او غواړي په قانوني توګه ژوند او کاروبار وکړي. نړیوالې مرستندوی ادارې اټکل کوي چې تر 300,000 زیات افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران ته هم په غیر قانوني توګه اوښتي دي. له دې سره سره په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د نن هم ګڼ شمېر خلک له خپلو سیمو د زیاتې وچکالۍ، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او جګړو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي دي، چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سي آر د ریپورت له مخې شمېر یې تر 300,000 هم زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په زرګونو هغه افغانان هم د اگست 15 راوروسته له هیواده په تیښته دي چې په تیر حکومت یا له بهرنیو ځواکونو سره کار یا ترجمانی کړي او اوس د طالبانو له ممکنه انتقامه ویره لري. په دوی کې زیاتې امریکای او یورپي هیوادونو ته رسیدلې، خو ډېر لا هم په هیواد کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي د افغانستان څخه کم 3 میلیونه کسان د ژمي پر اتک سره د بیکوري او لوږې له ممکنه بحران سره مخ دي. پاکستان سبانه بل سبا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د نړیواله غونډې کوربه دی، چې په کې به د افغانستان پر روانو حالاتو او د کډوالو پرستونزو هم خبرې کیږي. بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا او ای سی د خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې کیدونکې غونډې په اړوند جاری شوی خپل پیغام کې هغه قریشی ویلي د افغانستان اقتصادي بحران به په ګاونډي هیوادونو ډیر بد اغیز وکړي. د ډیورډي خبريال پیر ولایت شاه دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل د 3.8 میلیونه افغان اولش خلو هواري اواز د پاکستان نه خود ټول نړۍ ذمہواري جوړيږي. خارجه وزیر د افغانستان په اړه د پاکستان په قربتوب کې دونکو اسلامي هیوادونو غونډه د جنگزپلی هیواد د حالاتو په اړه د نړۍ پام راړولو یو ډیر رقم وکړو ګرځولا او هغه دا خبرداري هم ورکړي چې دا ځل افغانستان کې امن په ځای نشو. غربي نړۍ او لوی طاقتونو افغانستان کې د لسیزو مهنت په اوبو لاو کېدل شي. دا غونډه کې د ګډون لپاره د اسلامي ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او مهم یورپي هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. او شاه محمود قریشی د افغان طالبانو د حکومت خارجه وزیر په مشرۍ کې د یو پلاوی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي کانفرنس کې د ګډون پخلی کړی دی. هم د جمعې په ورځ اسلام آباد هوایي ډګر باندې میډیا سره خبرو کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل اسلامي وادونو غونډه کې د ګډون لپاره د ملمنور اتک پیل شوه دی او هغه پاکستان تر رسیدلی د او ای سی یا اسلامي هیوادونو تنظیم عمومي سکرتر حسین ابراهیم طه سره هم د جمعې پر ورځ شوه خپل ملاقات ډیر مثبت او ګرځولو
مشاورت په ذریعه ایسا هم سپیشل وهیکل بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس سے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں عوام ہیں ان کی مدد کے لیے.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د کانفرنس یوازینې مقصد نه افغانانو سره مرسته باوري جوړول دي او په دې ترڅ کې د هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي د اسلامي ترقیاتي بانک مشر سره هم ډېر مثبت خبرې اترې شوې دي. قریشی په خبره دا وخت 28.5 میلیونه افغانان د سم خوراک نه محروم دي او د یو منظم بینکاری نظام د نشتوالي له امله بهر ملکونو کې مېش افغان وګړي کې عم غواړي نو افغانستان کې د خپل کوروالو سره سمرسته نشي کولی. شاه محمود قریشی دا خبرداري هم ورکړې چې افغانستان حالاتو ته پاملرنه ونه شونه په لوی شمېره کې افغان کډوال نه یوازې د پاکستان خو د غربي هیوادونو په لمخه کولی شي. تیر ورځ د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری پخلی کړو چې د طالبانو حکومت راتلو وروسته په تیرو سلورو میاشتو کې نور 3,90,000 افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. خو هم د فواد چودھری د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د سیفران یا د مهاجرینو اړوند وزارت پارلماني سکرتر اقبال محمد خان د دغه دعوی نه بې خبره دي.
د خیبر پختونخوا باندې کراس کړی چې کوم پخوانی وه موږ په قبایلي علاقو کې لګیا یو نو د کوآرډینیشن په ګدان دی مے بي چې راغلی وي یا زه چې کوم دی نن به برابر تکې شم زموږ چې کوم د افغان کمشنریټ دی یا زموږ چې کوم سیفران منسٹری ده په هغې کې به زه پورا پورا چې کوم دی تحقیق وکړم چې څومره راغلي دي څومره روان دي یا هلته کوم پرابلم دي نو تر اوسه پورې زه چې کوم دی د کوآرډینیشن د وجې چې کوم دی د مسلو نه خبر نه.
د اتوار پورز اسلام آباد کې کیدونکو اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو غونډې به دریو پړاوونه وي چې پکې به ورکینګ سیشن یا یو پړاو ان کیمرا یا د تړلو دروازو په شا کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa1news.com. ټوئیټر @voa1.
دا ډیو رادیو دی. په بلوچستان کې د صحت چارواکي وایي چې دوی تر 500,000 پورې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړی دی، خو تر دې وخته پورې یو هم انکاری مور پلار نه دی مخې ته راغلی. د ډیو رادیو خبريال رفیع الله مندوخیل په دغه حق لبانې نوټ.
د بلوچستان د روډ سیمې یو روغتیایي چارواکي دا کړي چې په ضلع کې شاوخوا 500,000 ماشومان تر اوسه پر روان د پولیو کمپین کې ویکسین شوي، خو یو انکاري ماشوم هم د ګرځند ټیمونو مخ ته نه دی راغلی. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ پر لوی لاره ترانزیت پوینټ جوړ شوی، چیرې چې له یوې صوبې بلې تتلونکي ماشومانو ته د پولیو یا ګزنز څاڅکي ورکول کیږي. د سیمې د روغتیا چارواکي ډي ایچ او ډاکټر اختر بولیدی وی وی ډیوا ته وویل چې د ضلع په یو دیرس یونین کونسلونو کې 213 ګرځنده یا موبایل ټیمونه کار کوي. روغتیایی ټیمونه په سمه توګه کار کوي او هغه سیمه چې پکې کوچی یا پونده کورنۍ استوګنې دي ورته های رسک موبایل پاپولیشن ویل کیږي.
هماره جوب کې ټوټل جو ټارګټ ہے وہ 63,000 ہے.
په ژوند کې ټول ټارګټ 35,000 دی. په یو دیرس یونین کونسلونو کې 213 ګرځنده ټیمونه کار کوي. موږ په ټوله سیمه کې ګرځېدلی یو، زموږ د ټیمونو کار ډېر ښه دی. موږ یو هم داسې ماشوم نه دی موندلی چې انکاري وي. موږ هیله کوو چې د پولیو یا ګزر وایرس له پاکستان څخه زر تر زر ختم شي.
کوشش کر رہے ہیں کہ پولیو کو جو وائرس ہے وہ پاکستان سے جلدی ختم ہو جائے.
د روغتیا د نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او استاذ ډاکټر شیخ زرک مندوخیل بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ پر جوړ شوی د ترانزیت پوینټ په اړه ویل، دلته هغه ماشومان چې له ژوب څخه تر کلاسې افلا او کټی پوری په کلیوالو سیمو کې لڅاس کور کولو پاتې شوی وي او یا هم انکاري وي ویکسین کیږي. ویکسینیټران پر دې لوی لار هر ورځ سلګونه ماشومانو ته د ګزړ زد څاس کې او ویټامین ای ورکوي.
دا روډ سکم دی، دا پټتم دا روډ پټي او ډی خان یعنی خیبر پښتونخوا پنجاب سکم دا روډ دا کنیکټ کوي. پر دار روډ باندې سکم دی مش صرف د ژوب نه د نږدې سیمې لکه کلاس فلار هغه لکه شرانی راغله او له دغه سره سره چې کم دی مطلب د خیبر پښتونخوا او د پنجاب پر خوا چې کم ټریفکس دی هغه هم دلته موږ ودرو، هغه ته هم موږ ویکسینیشن ورکو. یعنی دغه ترانزیت پوینټ چې کم دی دا صرف نه د ژوب کوریج کوي، بلکې دا کم چې موږ نږدې سیمې دوام کوریج کوي او له دغه سره د خیبر پښتونخوا او د پنجاب چې کم آبادی یعنی کم ټریفک پر دا روډ روان موږ هغه هم سره کور کوو تر کوټه پورې دا ګډ کوریج کوي.
ژوب د بلوچستان له مرکز کوټه د شاوخوا 300 کیلومتره په فاصله کې پرته سیمه ده چې له افغانستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ټانک او ډیر اسماعیل خان سیمو سره پولې لري. دا سیمه د افغان کوچانو د افغانستان او پنجاب ترمنځ د تیرېدو لار ده. کوچان های رسک موبایل پاپولیشن یا د پولیو وایرس له یوې سیمې بلې ته وړونکي خلک ګڼل کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی, د امریکا بهرنیو چارو وزارت د کال 2023 د ترخګری په اړوند خبر کړی شوی نړیوال راپور کې ویلي په کال 2023 کې په پاکستان کې ترخګر ډلې فعاله وي. دغه ډلو چې پکې افغان طالبان او حقانی نیټورک شامل وو, افغانستان یې په نخښه کاوه او لشکری طیبه ورسره اړوند ډلو او جیش محمد په هند بریدونه کړي. پاکستان وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا د واکه خستو وروسته درې لکه پورې افغانان پاکستان ته وړیدلي او اوس اکثرو ته بیرته د ستنېدو ویل شوي. او د خیبر پختونخوا د رسمل خان سیمه کې یو پولیس د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وژل شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د کال 2023 د ترخګری په اړوند خبر کړی شوی نړیوال راپور کې ویلي په کال 2023 کې په پاکستان کې ترخګر ډلې فعال وي. دغه ډلو چې پکې افغان طالبان او حقانی نیټورک شامل وو, افغانستان یې په نخښه کاوه او لشکری طیبه او ورسره اړوند ډلې او جیش محمد په هند بریدونه کړي. راپور وایي چې کال 2023 کې پاکستان د ترخګری د خطر سره مخ پاتې شوی. د کال 2019 په پرتله پکې په بریدونو کې وژنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې غټ بریدونه ټي ټي پی او داعش خراسان کړی دي او بلتون خو خډلو په بلوچستان او سند کې ترخګر بریدونه کړی دي. په راپور کې ویل شوی دي چې پاکستان د نورو ترخګرو ډلو او د جیش محمد د مشر مسعود اظهر څوک چې ملګرو ملتونو ترخګر ګرځولې او د کال 2008 د ممبئی بریدونو د جوړیدونکو ساجد پر ضد کوم ګام نه دی پورته کړی شوی. د چا په اړه چې خیال کیږي په پاکستان کې آزاد ګرځي. په پاکستان کې د مذهبي تندروي په اړه ویل شوی وی دي چې حکومت ځنې اقدامات کړي چې تندروي راکم کړي, خو بیا هم ځنې مدرسو د تشدد څخه ډک د سخت دریځي درسونه ورکړي چې پکې د پاکستان په نوخار په خور او کوټه خارونو کې نتورک لري. پاکستان په سمدستي توګه د راپور ته کوم خبرګون نه دی ویلې. د راپور تر مخه پاکستان په کال 2023 کې هم د ترخګر بریدونو سره مخ پاتې شوی, خو ورسره د پاکستان امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د بریدونو کوونکو تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان او بلوچستان لیبریشن آرمی پر ضد عملیات هم کړی دي. ویل شوی دي چې پاکستان د ترخګرو مالی مرستو د مخنیوي او په هند کې ترخګری کوونکو ډلو پر ضد اقدامات کړی دي. د لشکری طیبه بانی حافظ سعید او څلور نور مشرانو ته یې د ترخګرو د مالی مرستو په سر سزا هم اورولې ده. راپور زیاتوي چې د سین های کورټ په کال 2002 کې د امریکا جرنالیست ډینیل پرل د تختولو او وجنې په تور د عمر شیخ او هغه سره نور دریو تنو سزاګانې د اپریل په میاشت کې کل ادم ګرځولې دي. خو د هغې پر ضد صوبایي او مرکزی چارواکو د کال د اخیره پورې اپیلونه کړي دي. په راپور کې زیاته کړی شوې ده چې پاکستان د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت رول لوبولی او طالبان یې هڅولي چې تشدد راکم کړي. دوی وایي چې پاکستان د ترخګرۍ د مالی مرستو او پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو رالیږلو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو په لړ کې پرمختګ کړی, خو ټول یې نه دي پوره کړي او بیا هم د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې پاتې شوی. په راپور کې ویل شوی دي که څه هم داعش په شام کې ماتې خوړلی, خو پاکستان او هند کې نو څانګو په کال 2019 کې فعالیتونه لرل او القاعده چې کمزوري شوي بیا هم دغه ډلې د لری پرتو علاقو نه فعالیتونه کوي. د امریکا د کال 2023 د ترخګری په اړوند نړیوال جایزه راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د زیارت په ورځ په ټویټر ویلي پاکستان په کامیابۍ سره ترخګری ته ماتې ورکړي او تشدد به د وسیلې په توګه کاریدل و نزغمی. نوموړي دغه ټویټ په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړۍ برید په اوو کاله پوره کېدو کړي او ویلي وو چې په دغه پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي میاندې او پلاران به کله هم له پامه ونه غورځي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې په افغانستان کې د ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا او آی سی د خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې کېدونکو غونډې په اړوند جاری شوی خپل پیغام کې هاغلی قریشی ویلي د افغانستان اقتصادي بحران به په ګاونډي هیوادونو ډیر بد اغیز وکړي. د زیاته کړه د افغانستان حالات د بشري ناورین په لور روان دي او که سمدستي مرسته ونه شوي نو دا حالات نور هم خرابېدای شي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په واچودري ویلي دي چې د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډه د کال 1900 را په دې خو تر ټولو لوی غونډه ده. په دې غونډه کې 22 هیوادونو خارجه وزیرانو او وطن نورو د برخه اخستو پخله کړي. په غونډه کې د امریکا, چین او روس په ګډون یو شمېر هیوادونو نه ډیر سینیر وزیرانو افغانان هم برخه اخلي په غونډه کې به د افغانستان سره د کومک په اړه خبره کیږي. شاه محمود قریشی ویلي دی چې پاکستان د وړاندې نه په لوی شمیر افغان کډوال ځای کړی دي چې پکې درې لکه بغیر د کوم اسناد وراوړیدلې. یاد دی چې پاکستان د مخکې نه هم ویلي چې دوی نور افغان کډوال نشي ځای کولای. پاکستان وای افغانستان کې د طالبانو لخوا د واکا خستوروستو درې لکه پوری افغانان پاکستان ته وړیدلي او اوس اکثرو ته بیرته د ستنېدو ویل شوی. د پاکستان چارواکو په لومړي وار د کشمیري سرګن کړي او وای چې 1,15,000 افغانان په قانوني اسنادو پاکستان ته داخل شوی او پاتې نږدې 2,00,000 بغیر د کوم قانوني اسنادو پاکستان ته تللي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وای سف امریکا ته ویلي دغه افغانانو ته په نوي ورځو کې بیرته د تلو ویل شوی دي ځکه چې افغانستان کې اوس وخت د امنیت وضع خشوي ده. د ویلي د پاکستان اقتصادي وضع دومره ښه نه ده چې دغه افغانانو ته د پاتې کېدو بندوبست وکړي او یا نور افغانان ځای کړي. یاد دی وی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د شورو په ورځ د دواړو هیوادونو د کاروباریانو یوې غونډې ته وینا کې ویلي حکومت یې هیڅ کوم داسې پلان نه لري چې بغیر د اسنادو پاکستان ته راغلي افغانانو پر ضد ګامونه پورته کړي تر څو کوم جرایم وکړي کړه نه وي. د خیبر پختونخوا د رسمل خان سیمه کې یو پولیس د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وجل شوې ده. د پولیسو چارواکو ډیور اډیو ته د پیښې پخلی کړي او وایي چې دا پیښه د صدر تانی په حدودو کې د شیخ یوسف بس اډې سره نږدې شوې ده. د پولیسو ځایي وایان ویلي دي چې دغه پولیس اسکر پرون مخام خپل ډیوټۍ ته په موټر سایکل روان وو چې د نامعلومه تنانو لخوا ور باندې ډزې وشوې. د ویلي د نامعلومه تنانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. دا په داسې حال چې پرون د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر طاهر زمان د وژنې داوا د ډېر اسمل خان پولیسو کړې ده. د سره سم د شمالي وزیرستان میرانشاه کې هم د امنیتي اسکرو په دریو چک پوسټو ډزې شوې چې پکې یو اسکر جوبل شوې ده. یو ځای امنیتي چارواکي ډیور اډیو ته ویلي دي چې د پیښې وروسته ګڼ شمیر اسکر ورسېدلي او سیمه یې په خپل ورقه کې اخستي. د په ځوابي ډزو کې د وسلوالو د مرګ جوبل په حق لا باندې څه نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا ډیور اډیو خبرونه مو اوریدل.
د خبر پختونخوا د رسمل خان سیمه کې یو پولیس د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وجل شوې ده. د پولیسو چارواکو ډیور اډیو ته د پیښې پخلی کړي او وایي چې دا پیښه د صدر تانی په حدودو کې د شیخ یوسف بس اډې سره نږدې شوې ده. د ډیور اډیو خبريال لندن بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي د پولیس سرتیری د وژنې پیښه د صدر تانی په حدودو کې شوې. د پولیس وین امتیاز اول د پولیس سرتیری د وژنې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال شوې چې فضل رحمان نومي پولیس سرتیری په موټر سایکل ډیوټۍ ته روان وو.
سفرمان ڈی ایس پی یہ اس کے ساتھ گن مین ہے. یہ وی پی کلونی میں سفرمان صاحب کا گھر ہے, وہاں پہ موجود تھا. ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے. یہ اس وقت موٹر سائیکل پر تھا, دہشت گردوں نے اسے شہید کیا ہے.
هغوی پولیس کانسٹیبل د یو پولیس ڈی ایس پی سیف الرحمان سر د کور په سیکورټی مامور وو او د هغه سیکورټی لپاره په موټر سایکل روان وو چې د ډیرا اسماعیل خان په سړک شیخ یوسف اډا سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو سره وژلی دی. ویان اول د نوموړي د وژنې مقدمه د ترهګرۍ د مادو لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړی شوی او پولیسو یې پلټنې پیل کړې دي. په ډیرا اسماعیل خان کې دغه پیښه تر هغه وروسته شوې چې تیره ورځ د ډیرا اسماعیل خان پولیسو د کولاچی پټکواړه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د ګنڈاپور ډلې مهم کمانډر طاهر زمان د وژلو دعوا کړې. امنیتی سرچینې وایي بل پیښه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په همزونی سیمه کې شوې ده. د دوی په خبره نه معلومه وسلوالو د امنیتی سرتیرو په دریو پوستو ډزې کړې چې پکې یو پاکستانی عسکر ټپي شوی. خوای برید ته امنیتی ځواکونو چټک ځواب ویلی او د برید په شا تمبه ولای دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل د برید وروسته په زیاته شمېره امنیتی سرتیری د پیښې ځای ته رسېدلي او ټوله سیمه په ګیره کې اخستې ده. هغه وویل وسلوالو ته د اوشتي زیان یا د گرفتارۍ معلومات نه دي ترلاسه کړي. تر اوسه د برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخستې, خو تر دې وړاندې چې په دې نږدې وختونو کې په امنیتی ځواکونو او پولیسو کوم بریدونه شوي هغې کې د زیاترو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده. تېره ورځ هم په شمالي وزیرستان کې په یوه وسلوال برید کې د پولیس یو سرتیری مړ او دوه نور ټپي شوي وو. دې نه وړاندې پټان ضلع کې په 12 دسمبر د پولیو په ټیمونو په څارنه مامور دوه د پولیس او یو اف سي ځواک اسکر وژل شوي وو. دا بریدونه زمواری پاکستانی طالبانو په غاړه اخستې وه. په امنیتي ځواکونو او پولیسو دا بریدونه په داسې حال کې سیوا شوي چې روانه میاشت د پاکستانی طالبانو تحریک حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او تر هغې وروسته په امنیتي ځواکونو د شو یو شمېر بریدونو پړه په غاړه اخستې ده. تر دې وړاندې حکومت او تحریک طالبان پاکستان منلی وو چې د یوې میاشتې اوربند کړی. خو څېړونکي وایي پاکستانی طالبانو سره چې کله هم اوربند شوی نو هغوی دغه فرصت څخه په استفاده ځانونه نور پیاوړي کړي او بیا په بشپړه شدت سره خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان په اړه د ریاست دریځ واضح دی او هغه دا چې څوک د پاکستان آئین او قانون منونکي نه جوړیږي نو پر ضد به ریاست د پخوا په شان جګړه کوي. ادران بیٹنائی ڈیوا ڈیرا اسماعیل خان
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
تو خبر پختونخوا کې په 19 دسمبر باندې ولسو ځلو کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې څه سلور زره 204 لس خزي د کاندیدانو په هڅ باندې برخه اخلي. یو ترپټه کې دغه خزو نه د علاقې د خزو امیدونه دی او بل ترپټه ټولنیز فشار او روایتي سیاستمدارانو دبا او مخالفت دی که هر څه دی خو دغه خزو خپل همت نه دی بللې او وایي چې څه قسم مشکل به دوی د خپل سیاسي حق نه په شان کړی. د ډیور ډیو خبر یا له صادق قاسم شان نور تفصیل پر راپور کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې په 19 دسمبر د قبایلي ضلع خیبر مهمند او باجوړ په شمول سوبل سلو کې کیدونکي نیبرهود ویلیج او تحصیل کونسلز بلدیاتي انتخابات کیږي. د بلدیاتي حکومتونو یا د ځایي حکومتونو لپاره کیدونکي دغه انتخابات کې خزي هم په یو غټ شمیر کې برخه اخلي. د خیبر قبایلي ضلع لسم جمعات پورې تعلیم لرونکي کمال افریدی هم د یوت یا د ځوان کله لپاره مخصوص سیټ باندې بلدیاتي الیکشن کې د امیدوار په حیثیت برخه اخلي. هغه وایي چې یو طرف ته د علاقې خزي خوشاله دي چې یو خزه د هغوی نمائندګۍ لپاره مخې ته راغلي ده، خو هغه وایي بل طرف ته داسې ټولنیز فشار او مخالفت هم شته چې دا ورسره مخ ته.
بالکل برکونه به وجود هم خلک خبري کوي. پل ما سره خپل پلار مور رور می ما سره په دې سیټ باندې سومه په جګړه ده وي ته ولی اوسه پوری ما سره خبري نه کوي. بل ارزم زران ترور زوی می وفات شوی نو ای ما سره دعا سلام لګاو نه پروي وی چې دا خو ته مطلب نمونګه خلاف لاړی او پښتو کې دا چا کړی دي چې ته پښتو کې پښتونه دا سې کار پښتو باندې پخې کې خو یو ته وی چاته شو دا کار دی وکړو. مور ته چې ولی نو خزه خوم دا سې کوی کتا سبب بای کړل او ودی نه ګټل بیا به تاسو کې ما ان شاء الله سو نسته دا کړ خو بم پکې وشي کنه.
کمال افریدی وی ټولنیز یا معاشرتی فشار نه باوجود په کور ناست د خزو مسلې نه حل کیږي. د دې حوالولو لپاره د خزو سیاسي نمائندګي پکار ده او وای خوشاله ده چې د علاقې خزو ورسره مرسته ده
چې خزلې دومره د غور کړو ځکه چې مونږه خسړول نه شو وته او نوم سړو ته دا ویلې شو خزه چې په خزه مونږ لراغله نو مونږ اوس به هر فریاد مونږه تا ته ویلې شو هر مسله به مونږ تا ته بیانولې شو او الله دې معلوم هي متره کې چې زه دا غي مسله مخ کې بوزم.
د چار صدې اگرینا د خزو په سیټ بلدیاتي انتخابات کې امیدواره تاجمینه هم وای د خزو مسلې لري زیات دي خصوص په دې خبره نه کوي. د دې حوالولو لپاره به هم خزه انتخابات کې برخه اخلي خو هغه وای روایتي سیاستمداران نه غواړي یو خزه سیاست کې برخه واخلي. تاجمینه وای د هغې هم یړولو کوشش شوه خو وای سکه څه فشار هم هغه د خپل مقصد نه نشي شاته کولای
او زیات رکاوټ پکې دغه خلک جوړیږي کم چې جاګیرداران قسم خلک دي او هغوی د پلان نکړه د وختونو الیکشن کوي او هغوی یې ګټي. نو یو بیا هیڅ کلم دانه غواړي چې دا زنانه د الیکشن لړو کیسه کچ اوس ما ته ټول وجه تاسو الیکشن ته ودرېږي او زه خپل خو غیر الیکشن ته ودرولم. نو د دې قسم بیا هغوی سره یې رشي چې ګنه دا خو لکه یو دغه جوړ شي کنه چې دا خو عام د غریبي کور نه زنانه دا او رنگ پرنګ دمکیانې رنگ پرنګ خبرې را لېږي چې ګنه دا زنانه او یېږي دا الیکشن لړونه کی.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کې د کم تعلیم کم مالی وسیلو ټولنیز منفی رویو او مشکلات نه باوجود په ګڼ شمیر کې تکړه خزي بلدیاتي الیکشن کې برخه اخلي. دوی وایي سیاست کې برخه اغستل د خزو حق دی او څوک هم دوی د خپل حق اغستونه نشي شاته کولای. کیمرمن هاشم علي سره صادیا قاسم شاه وی او ای ڈیوا پیښور.
د ډیور رادیو خبرونه دوام لري. د قبایلی ضلع مومند، باجوړ او خیبر کې په اولنی ځل بلدیاتی ټاکنه ترسره کیږي. دلته د بیلابیلو ګوندونو امیدوارانو او آزادو امیدوارانو خپل کمپاینونه شروع کړي. ځایی خلک وایي د بلدیاتی ټاکنو سره به د دوی د کور کلی مسلې په اسانه هواریدل ممکن شي. د صوبایي اسمبلی غړي وایي چې دا د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډېدو ثمره ده چې خپلې فیصلې به اوس دوی په خپله کوي او د خپلو حقونو لپاره به اواز پورته کوي. د لیور رادیو خبريال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
زی خلک وای د نور کله په نسبت د ټاکنو کې خلک ډېر په شوق پرخه اخلي. یو خدا اولنې بلدیتی ټاکنې دي او بل دا چې د سره به جمهوریت نظام د کور کلی پورې ورسیږي. د محمد اوسیدون کې اتیا کلن محمد حسن وای په اول ځل په بلدیتی ټاکنو کې د اتوار په ورځ اوټه شي او د نظام سره د کلی کوسې مسلې د دوی ټاکلي نمائندګانو نه په اسانه دا ورولو تمه لري او بل دا چې د سره به جمهوریت نظام په دې سیمو کې جګړې نور هم مضبوطی کی.
ډېر په شوق سره لګیږي او د نن تاسو وقو کې د شهر زمونږه د علاقې کې دا خلکو د اویرنس ډېر شوی دی. خلک ډېر زیات سنجیده شوی دی په دې پوېږي چې زمونږه مسلې په د لوکل ګورنمنټ سره ان شاء الله حل کیږي او د خلک ډېر شوق سره لګیږي د کی سال اخی او دا یقینا د جمهوریت لپاره ډیره اهم بنیاد دی. خبرې
په بازارونو کلو کې لیدل کیږي چې د بلابلو ګوندونو امیدوارانو خپل پوسټرې او جندې لګولې دي. ځینې جندې او پوسټرې پکې یو ځای هم لګېدلې. انتخابي دفتر یو بل ته نږدې پرانستې دي او هر آزاد او د سیاسي ګوند امیدواران د ټاکنو په ورځ خلکو ته د ووټ چولو تاکید کوي. د مومندونه د صوبې اسمبلی غړی نثار مومند وای بلدیتی ټاکنو سره به جمهوریت نظام نور هم مضبوط شي او دا خلک ترهګرۍ کې ځپل شوي، کورونه وران شوي او تاوانونه ورته وختي دي. اوس د نوي ټاکل شوي مشرانو د لارې به کولای شي چې دغه واز بي په خپل پورته کړي او خپل حق وغواړي او د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره کار وکړي. نوموړي ویل همدغه د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مقصد و.
هر څوک چې مخکې راشي نو زما په دا غوی لپاره دا خواست دي دا غوینه چې دا لومبای پاولای په داسې احسن طریقې سره کامیاب کی چې ټول پاکستان ته تاریخ جوړ کی چې یاره قبایل انضمام غوښته. د قبایلو لپاره انضمام ضروری و ځکه نن د دې خلکو دغه بنیادی ضرورت پوره شو او اوس بدلتا نورو خلکو نه مختلف یعنی رشته به د عوامي خدمتو کی او خلکو ته بدا ثابته کی چې انضمام ډیر ضروری شو.
د درو قبایلی ضلعونو په سلګونو امیدوار د نایبرهود ویلج کونسل او تحصیل کونسل امیدوارانو په توګه برخه اخلي. په دې کې خزي او د لګکې وغړي هم شامل دي. د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دوه نفس د صوبای اسمبلی ټاکنې شوې وي او اوس بلدیاتی ټاکنې کیږي چې د کمپاین لپاره د جمعې د شپې 12 بجې پورې اخیری وخت دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ڈیوا مومند.
د پاکستان سپریم کورټ د سرکاري کارمندانو د بحالي اپیلونه رد کړي خو ورسره یې د از خود نوټس لاندې شپږ زره برطرف سرکاري کارمندانو بیرته د بحالي حکم کړی دی. د ډیور رادیو خبريال را بیا پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ د سرکاري کارمندانو د بحالي اپیلونه رد کړي خو ورسره یې از خود نوټس ته لاري شپږ زره برطرف سرکاري کارمندان بیرته د بحالي حکم ورکړي. د جسټیس عمر عطا بندیال په مشارکې 15 کسیزه لوی بنچ د کال 2010 د برطرف سوي کارمندانو بحالي اورډیننس قانون ختمول سره د زرګونو کارمندانو د برطرفي په اړه د سپریم کورټ د 10 اگست پریکړی په ضد وفاقي حکومت او نورو ځپلو خلکو لخوا درج کړی سوي د بیاکتنې درخواستونو اوریدنه وکړم. د پریکړې تر مخه 14,000 کسان پر نوکری بیرته بحال کړی سو. په دغه بحال سو کسانو کې یو چې شکیل احمد نومیږي پی او ای ډی وسره خبرې کوي وویل
زمونږ د سپیکر باندې زمونږ د
زمون کوم دا شو د 96 نه 2009 پورې هغه مونته سپریم کورټ واپس کړي کې بحال کړه او مونږ ته یو چیرې تاسو بل 96 نه بحال یې خو سټېټس ما غوښتي چې کوم 96 کې نو په دې باندې ټول خوشاله دي چې به مونته دا سینیر چې کوم څه کم نه لاو سره کنه لکه زمونږ په 25 سال سره چې 96 نه دی مونږ ساتي
د سرکاري کارمندانو وکیلانو د سپریم کورټ مخې ته مطبوعات سره خبرو کې د عدالت پریکړه یو لوی کامیابی وګرځوله او ویل
سپریم کورٹ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتے ہوئے 16,000 خاندان کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے
عدالت تشپاڑ زرا کسانو کورنۍ او یو لوی انساني ناورین مخې ته راتلو څخه بچ کړی. دوی زیاته کړي عدالت سرکاري کارمندانو د هغه وخت څخه بهالولو حکم ورکړي د کمی ورځې څخه چې دوی د نوکریو څخه وستل سوي وو.
جو خوشي کی بات ہے وہ یہ نہیں کہ 16,000 خاندانوں کے حق میں فیصلہ آیا.
لوی خبره دا نه ده چې نوکری برته ورکړې سوي، بلکې دا ده چې د قانون بلدستی ثابت سوم. پریکړه کې حکومت ته د کال 1994 څخه تر 1999 پورې برطرف سوي د گریډ 1 څخه تر 3 پورې سرکاري کارمندان برته بحالولو او د گریډ 8 او د دې څخه بالا کارمندانو د بحالۍ د پاره محکمې امتحان ورکول شرط ایښودل سوی دی. د پریکړې تر مخه غیر اخلاقي رویه او کرپشن په تور کې وستل سوي کارمندانو ته به نوکری بیرته نه ورکول کیږي. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه سرکاري برتیو په محل ټیسټ لازمی ګرځول سوی او هغه کارمندان چې د برتیو په محل یې ټیسټ نه ورکړي اوس په ټیسټ ورکوي. د سرکاري نوکری څخه وستل سوی کارمندانو تیر ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته مظاهره کړې وه او د حکومت له اړخه د دوی د بحالۍ وړاندیزونه رد کړي وو. اټارنی جنرل تیر ورځ سپریم کورټ ته د سرکاري کارمندانو د بحالۍ دپاره د وزیر اعظم درې هدایات وړاندې کړي وو چې تر مخه د گریډ 1 څخه تر 3 پورې ملازمین به بحاله کړی سي، گریډ 8 څخه تر 12 پورې ملازمینو ته به د پبلک سرویس کمیشن ټیسټ ورکول وي او دغه عمل به په درې میاشتو کې ترسره کیږي او د دې سره څوک چې په دغه ټیسټ کې پاسي هغه به مستقل کړی سي. خو عدالت ویلی وو چې پر معامله به د قانون تر مخه پریکړه کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د کومري د ودونو ستونزې له هغه سي د هيواد په اکثره برخو کې شتون لري. بلوچستان صوبه کې د کومري د ودونو قبول په شمار شمیرو او د دغه پر ضد روانو هڅو باندې د لیورډیو خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټه نوړاندې کوي.
د کوټه په مطبوعاتو کلب کې سرګندونه وسوله چې د ټولو حیوانات په پرتله باندې په بلوچستان کې د کم عمر نجونو ودونه ډیر زیات دي. د اورت فاونډیشن مشر علاءالدین غلجی په دې باب وویل
د بچیانو چې کوم ودونه کیږي په کم عمر کې د پاکستان کې بلوچستان کې د دې شره د ګور زیاته ده. په مکران ډیویژن کې 15 کال سره کم عمر چې کوم ودونه کیږي دا 30% دی. په مکران ډیویژن کې نصیر آباد ډیویژن دی او بیا سیوی ده کې د 18 کال سره کم عمر ودونه چې دی دا 22% ده.
د غیر دولتي موسسې کارکونکو روبینی بیا وویل چې دلته په صوبه کې غربت قبایلی دودونه په دې لار کې تر ټولو لوی مهم خنډ دی.
دلته تر 18 کالو کم عمر انجنیرین بخې زیات دي. دا غوي ودونه مشمن مختار روان دي ولور اختل کیږي یا د ادلی بدلی ودونه کیږي دا غي پوره زندگی د خصه متاثر سي. تعلیم ډیره کمی ده چې انجونی چې دي اغه د تعلیم د سہولیات سمهرومي او دوی بیا خپل تعلیم چې دي اغه پميان کی پریش دي نامکمل پریش دي. مور پلار مجبور سي چې اغه دونه غریب وي چې هغه د الک والا سداسي ولور واخی دا غ شغت قیمت کې واخی او دا غ په بدله کې خپل کم سنه کوښنی چې دا اغه دوی تور واده کی دا غ بعد اغه جلی چې کم زانی نشونه ما یې غو دري.
د اورت فاونډیشن مشر علاءالدین غلجی وویل چې دوی د بلوچستان په اسمبلی کې د دې د مخنیوي لپاره قانون دراوړلو تقل په وار وار باندې کړی دی خو تر اوسه پوری پر دې باندې هیڅ ډول قانون سازی نه ده سوی.
د کم عمر ودو نقصانات بخ زیات دي او په بلوچستان کې د ګردو لوی مسله دا ټیم په بلوچستان کې د کم عمر د ودو یو بل چې اورت فاونډیشن په دې جوړ کړی و دا بل تر اوسه پوری د سرکار منزور کړی نه دی. د بلوغت د عمر تعین چې دا تر اوسه پوری نه دی واضح سوی په نورو صوبو کې دا بل راغلی دی او په بلوچستان کې نه دی راغلی چونکی قانون سازی تر اوسه پورې نشته نو ځکه دغه رجحان بیخي زیات.
د بلوچستان عوامي نېشنل پارټي صوبایي وزیر انجینیر زمرک بیا وویل چې د کوشنۍ عمر د نجونو د ودونو لپاره ضروري دی چې سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې خبری رسنۍ او دینی عالمان په دې ترس کې خپل مهم رول ولوبوي. د دې په خبره چې د نجونو د تعلیم لپاره په زړه پورې چاپیریال پرانستل شي، د خلکو د اقتصادي وزي د شکول لپاره عملی ګامونه واخستل شي. صوبایي وزیر وویل چې موږ تکل کوو چې په اسمبلی کې دغه ډول قانون راوړو. د دې لپاره مخالفه ډله د اپوزیشن غړي هم په اعتماد کې واخو. دغه په خبره چې د ماشومانو د ودونو لپاره د سیاسي او اقتصادي وزي په ډاګه کولو دا تر ټولو مهم راپور دی، خو د دې لپاره و قانون سازی ته اړتیا ده او د ماشومانو د ودونو لپاره نورې چړنې په کار دي او د دې لپاره نوې تګلارې کارول ډېر مهم دي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
او سم سازی پام راګرځو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا په تیر نومبر کې نیکاراګوا کې د شبو شرمناکو انتخابونو په سلسله کې د نیکاراګوا چارواکو سره د حساب کتاب د عمل د وړاندې خذولو په لوري کار کوي. د تیر نومبر په 15 تاریخ د امریکای د خزانه د محکمې دننه د خارجي اساسو په خپل ورقه کې د اخیستو دفتر د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا د حکومت په نهو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي. پنیکاراګوا کې د اورټیګا مریلو حکومت د نومبر په 8 تاریخ په ټول ملک کې داسې انتخابونه وکړل چې په هغه کې د نیکاراګوا خلک په آزادۍ سره او په صفا سوتره ډول په خپل خواخه د ووټ اچولو جوګه نه وو. ځکه چې د ووټونو نسومیاشتې وړاندې د خلکو د زورولو او د ظالمانه قوانینو د منظورولو عمل شروع کړی شوی وو. دین علاوه یو کم سلویخ داسې کسان جیلونو ته واچولی شول چې په هغو کې اوه صدارتي امیدواران، د مخالفو ډلې غړي، صحافیان، طالب علمان او اولسي کسان شامل وو. د اورټیګا مریلو حکومت د تیرو څو کلونو راسي د نیکاراګوا د جمهوري ادارو د کمزوري کولو عمل تلاس اچولې دي. پر شوتخوري پړې سست کړې دي او با اثر ګناګارو خلکو سره سزا نه په بچ کېدو کې لاس امداد کوي. د دې ټولو ناخوخه کارونو له سبب د امریکای د خزاني محکمې، د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا په نوو سرکاري افسرانو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د نیکاراګوا اولسي وزارت د انتخابونو نوړان دي د مخالفه ډلې د صدارتي امیدوارانو، د نورو اولسي مشرانو، د طالب علمانو او د صحافیانو په نیوو کې بنیادی کردار ادا کړی دی. د امریکای د خزاني په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د اخیستو دفتر د امریکای د حکومت د 14,305 نمبر انتظامی حکم لاندې د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا په هغه نوو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي چې یا خو موجوده حکومت کې په سرکاري عہدو لګیدلی وو، یا د کال 2008 د جنوري د 10 تاریخ نه وړاندې یا رښتو په سرکاري حیثیت کې کار کولو. دغه نه کسان اورټیګا مریلو حکومت سره د خلکو په چقولو کې لاس امداد کوي، د خلکو بشري حقوقونه وهي، یا د داسې ادارو انتظامی په لاسو کې دي چې هغه د اورټیګا مریلو د غیر جمهوریت حکومت مالی مرستې کوي، او د اورټیګا مریلو ناجایزه حکومت د خلکو د مفاداتو په قیمت قائم ساتلې ده. په دې نوو بندیزونو لګولو کې د امریکای اتحادیان د امریکای ملګری دي. امریکا با د خلکو د آزادو وهلو او په صفا سوتره ډول د انتخابونو نکولو په سر د اورټیګا مریلو د حکومت خلاف کوټلي اقدامات جاری ساتي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په 15 نومبر خپل یو بیان کې په نیکاراګوا، د کینیډي او د برتانیې لخوا هم د بندیزونو په لګیدو خوشالي ښکاره کړې ده. د برادمی امریکا د ملکونو ستری اسمبلی هم په 12 نومبر جاری کړی خپل یو بیان کې په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو حکومت نیکاراګوا نړیوالې ادارې نه د نور زیات یوازې کولو په لوري روان کړي دي. امریکای اعلان کړی دی چې په نیکاراګوا کې د جمهوریت د بحالۍ د پاره د غربي کورای ارض د سیمې د ملکونو د مشرانو د غږ پوره مرسته کوي. امریکای د نیولې شوو سیاسي بندیوانانو بغیر د سشرطه د خوشی کولو غږ هم کړی دی.